وكل شيء احصيناه كتابا. دا سهم چې تاسو د خلی سره وایي، دا سو خیالات چې مودي او سو چې وایي، دا سو چې وینئ او اورئ، دا هر څه شمار شوي دي په کوم ځای کې؟ په یو کتاب کې، هر یو شی. او دا هسې په کتاب کې نه دي لیکلی شوي، ښه شمار شوي دي چې دومره ځله یې غلط نظر اچولی و په چا باندې، دومره غیبتونه یې کړي وو، دومره دروغ یې ویلي وو، دومره تهمتونه یې لګولي وو، دومره خنداګانې او مذاق یې کړی وو، دومره سجدې کړي وې، دومره رکوع یې کړی وو، دومره قیام یې کړی وو. یو یو شی د وړوکي نه وړوکي شی نوټ شوی دی. صرف دومره هم کافي وو. د الله تعالی نه څه شی نه هیریږي. الله تعالی ته هر شی یاد دی او موږ ته وویلی شول چې دا لیکلې شوي دي. د دې دا مطلب دی چې تاسو دا سوچ مه کوئ چې یو شی به سلیپ شي، چې د یو څیز به پته نه لګي. کونی کیوی او کوبدی وی، هر شی خدای شمار سره خو دی دی، د دې کاونټینګ شوی دی. او بعضی وخت خلک چاته د حقارت په نظر سره ګوري او بیا د حقارت سره بل طرف ته وګوري، نو دا هم لیکل کیږي. فرشتې زموږ په نیتونو باندې نوی پوها، هغه نشي لیکلی. نیتونه صرف الله تعالی پیژني. فرشتې ظاهري عمل لیکي او باقی د نیتونو فیصلې به الله تعالی کوي. الله تعالی فرمایي چې هر شی نوټ کیږي، نو اوس انسان کوم خواته لیشي؟ او دا زموږ په شان نوټ کېدل نه دي، لکه موږ چې د تیرو یو کم دیش سپارو نوټس جوړ کړي دي او بیا مو چرته واپس نه دي راخستي. او دا په دې لیکلې شوي دي چې د دې مطابق به د قیامت په ورځ باندې فیصلې کیږي. په هغه ورځ به کتابونه کلاو شي او اوبه خودلې شي. نو دا یو یو عمل لیکلی کیږي. دا موږ چې چاته وګورو او پیشاړی ورپورې وکړو، دا په کوزه سترګه چې ورته وګورو، دا هر یو شی نوټ کیږي. اے انسانه، ته به کوم خوازی؟ ستاسو سره ناستې لیکل والا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس اوسکی هیڅ کله به موږ تاسو زیات نه کړو مګر په عذاب کې. علما وایي چې دا د قرآن مجید د ټولو نه زیات د ویرې آیت دی، یعنی د ټولو نه زیات رحم والا آیت د سورة الزمر دی، آیا نمبر 53 چې دی. په هغې کې راغلی دی: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، چې تاسو د الله د رحمت نه مه مایوسه کیږئ. او دا د ټولو نه زیات د رحمت آیت دی. او دا شاندا آیا نمبر 30 چې دی، دا د ټولو نه سخت د ویری آیت دی. د ټولو نه سخت آیت د قرآن کریم دا دی چې څوک جهنم ته لاړ شي، الله تعالی دې معاف کړي، جهنمیان لوی لوی جرتونه کوي. خلک وایي چې په جهنم کې به نور هم ډیر خلک وي او یوه ورځ به موږ د جهنم سره یوز تو شو، عادت به شو. نو دا غلطه خبره ده. د هغې سره به څوک نه شي عادتې دی، ځکه چې دلته الله تعالی فرمایلی دي چې موږ به نه زیاتوو هغوی مګر په عذاب کې. داسې نه ده چې تکلیف به وي، تکلیف به وي نو بنده به ورسره عادت شي. لکه په دنیا کې هم بعضې غمونه داسې وي چې انسان پل ټول عمر په غمونو کې تیر کړي، نو هغه غمونه بیا د هغو د ژوند حصه جوړه شي. لیکن د دې سره داسې نه ده، ځکه چې هره ورځ به عذاب زیاتیږي. الله تعالی فرمایي چې کله اور کم شي نو موږ به یې نور زیات کړو، نو اور به چرته هم نه کمیږي. د دنیا اور اوس وزوي او ختم کی بنده، کویلې هم د سوزیدو سره یوه ورځ ختم شي، لیکن دا اور به نه کمیږي. فذوقوا به اویلی شي چې اوسکی. فلن نزیدکم، پس موږ به نه زیاتوم تاسو مګر په عذاب کې. اوس که څوک په ذهن کې دا راولي چې دا خو ډېر سخت آیتونه دي چې دا دومره عذاب به ولي وي په جهنمیانو باندې، په دې کې دا سوچ پکار دی چې کو الله تعالی ما ته دا هر څه ښیي، نو دا هم د الله تعالی ډیر غټ رحمت دی، ځکه چې الله تعالی موږ له خبرداري راکوي. هلته څوک نشي تلی چې راشي او موږ ته ووایي، یو ساینسدان هم نشي تلی. الله تعالی د غیب خبرې تاسو ما ته بیان کړي. زموږ ډیر شوق وي د راتلونکي وخت علم په باره کې چې د غیب راته پته ولګی دی. نو دلته تاسو ته وفرمایلی شول چې ګورئ، هلته دي دا هر څه. کو تاسو اوس خپل ځان بچ کولی شئ په دې دنیا کې، نو بچ کړئ خپل ځان. دا داسې ده لکه چې تاسو ته څوک وایي چې مخکې مه ځئ، هلته اور لګېدلی دی او خلک پکې سوځي او مري. نو هغه وخت څوک داسې نه وایي چې دا ولې موږ ته داسې د ویرې خبرې کوئ، بلکې شکریا یې ادا کړي چې تا ډېر ښه وکړل چې موږ دې په وخت باندې خبر کړو. ګنې موږ به اوس په دغه لاره باندې تللي وو. نو دا د الله تعالی رحمت دی چې هغه موږ ته په دې دنیا کې دا هر څه وویل. نو آیا هلته پتلو باندې چې بنده ته پته ولګي نو هغه به بد وي، او که دلته بنده خبر شي نو هغه بد دي؟ خو بیا هم خلک اورېدل نه غواړي. ولې نه غواړي؟ ځکه چې هغوی وایي چې مزې به مو خرابې شي، ژوند به مونږ ته بدلول وي. بیا مونږ خو په دې ډګر باندې تلل غواړو. صرف هغه کس ته به دا رحمت ښکاري چې څو خپله لاره بدلول غواړي. هغه به وایي چې شکر دی چې خبر شوم په وخت باندې. ان للمتقین مفازا، اوس الله تعالی د متقینو په باره کې هم وفرمایل د متقینو دپاره مفاز دی. مفاز څه ته وایي؟ دا د فوز نه دی. فوز وایي الټیمیټ کامیابۍ ته، او الټیمیټ کامیابي دا نه ده چې بنده صرف د اور نه بچ شي، ځکه چې که د اور نه بچ شي نو هلته کې اعراف موجود دی. که چېرې هلته کې انتظار کول پیښ شول نو هغه به هم ډیر مشکل وي د انسان دپاره. اصل فوز څه دی؟ الله تعالی وفرمایل په سوره آل عمران کې چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، چې څوک د دوزخ نه بچ شو جنت ته لاړو نو دا د اصل کامیابي، چې بالکل بنده د اور نه بچ شي، چې دوزخ اونه ویني او د هغې نه بچ شي او جنت ته لاړ شي نو هغه دي کامیابي موندو والله. او دا به څوک وي؟ متقین. الله تعالی دا نه دي فرمایلي چې للمسلمین یا للمؤمنین، بلکې فرمایلي دي چې للمتقین، د متقینو دپاره دي. دا تقوا څه شی دی؟ په تقوا کې دوه سیزونه دي، ویره او بچ کېدل. لکه که تاسو په کور کې یوازې او د بهر نه اوازونه راشي نو تاسو څه کوئ؟ چې پته نشته چې بهر څوک دي، تاسو ګبراو شئ او منډه کړئ او دروازه بنده کړئ. دا څه دي؟ تقوا ده. په دې کې ویره هم ده او د خپل ځان بچاو هم دی، تادی کول هم دي. تاسو وویرېدئ چې څوک رانه شي نو تاسو منډه کړه او دروازه مو بنده کړه. نو تقوا دا نه ده چې هی مونږ ګناهګار یو ویریږو. تقوا دا ده چې کله د قرآن آیتونه ووایئ او د هغې نه پس عمل شروع کړئ او د خپلو بچ کېدو تدبیر وکړئ. دا د تقوا، لکه دروازه چې مونږ بنده کړه. دا ویره نه ده چې بنده په خوله وایي چې زه ډېره ویرېږم زه ډېره ویرېږم، بلکې په تقوا کې انسان مخکې شي او عمل شروع کړي، چې اکشن وکړي. نو د متقي لپاره خو دا آیتونه یو رحمت دی. دا خبرې هغه اوچتوي او په منډه کوي، دا هغه ویښ کړي او په عمل کولو باندې مجبوره کړي چې دومره غټ اور لګېدلی دی او زما دپاره په انتظار کې ناست دی. او زه څه کوم؟ چې یو معمولي شان مار یا شیر راشي نو بنده څومره په منډه شي؟ بیا انسان په آرام سره نشي کېناستی. او دا خو مار او شیر وغیره دي، دا خو لا واړو واړو مخلوقات دي. د قیامت ورځ خو ډېره لویه ده چې دا درندې به هم راځي او منډه به وهي، د ځنګلونو نه به راوځي. او هغه اور امیجن کړئ چې د هغې په باره کې الله تعالی وفرمایل چې د هغې نه خپل ځانونه بچ کړئ، د کومې ورځې نه چې الله تعالی مونږ وویرولو. او هغه ورځ ډېره لویه ده، کومې ته چې الله تعالی نبأ العظیم ویلی دی. نو ولې هغه ورځ بیا د دې قابله نه ده چې د هغې نه د بچ کېدو لپاره انتظام وشي؟ نو کامیاب به هغه وي چې څوک دلته انتظام وکړي. حدائق و اعناب، د هغوی دپاره باغونه او انګور دي. باغونه څنګه وي؟ چې د هغې نه شپول چاپېره وي، هر کس به نشي دننه راتلی. دا به صرف د هغه جنتي دپاره وي، بس دا به د هغو خپل ملکیت وي. دا به سو پبلک پارک نه وي. و اعناب او انګور، انګور به عربیانو ډېر خوښول. دا د خوراک دپاره هم استعمالیږي او د دې نه ډرینکس هم جوړیږي. په دې کې 70% جوس وي او د هغې ډېرې فائدې دي. انګور خاص طور منشن شوي دي دلته. دا هم د جنت د میوو نه دی، د خوراک ساک دپاره هم او د یو ښایسته ماحول خبره هم کیږي. چې کله حدائق لفظ راغی نو باغ دی او بیسټ فروټ دی. و کواعب اترابه، او ځوانانې جینکۍ به وي، یعنی پیغلې. کواعب وایي فل بریسټډ جینکو ته، یعنی د جینۍ چې کومه سینه وي دا د سړي دپاره یو ډېر غټ اټریکشن وي. په دې وجه الله تعالی په سوره نور کې فرمایلی دي چې خپلې لپټې په خپلو سینو باندې واچوئ. نو د هغې هم وجه ده چې ښځې د خپلې سینې پټوي. بعضې وخت مونږ عبایا اچولی وي، حجاب وغیره هم اچوو، لیکن سینه مو بیا هم ښکاره وي. حجاب مو داسې بره وي چې په مرۍ پورې نښتې وي. نو سینه کور کول پکار دي، د خپل پلار او ځوانانو وړو په مخ کې هم. ځینې ښځې وایي چې ډېره ګرمي ده، لپټې بلخوا پرتې وي، داسې ملاستې وي نو دا یو حیا ده لوپټه د مؤمنې ښځې حیا ده زمونږ حیا کوم خواته لاړه دا سوشول په مونږ باندې او په ګرمۍ کې داسې نری لوپټې اچولې وي او وایي چې هیڅ خبره نه ده دا خو زما پلار دی دا خو زما رور دی نه د سوره نور آیتونه ووایې او وګورئ چې لوپټې په سینو باندې واچوئ چې کله ستاسو زامن ځوانان شي نو خپلې لوپټې مه غورځوئ دا په سینو باندې اچوئ که تاسو دننه په کور کې هم یئ وكواعب التراب نپیغلی به وي او هغه به هم هم عمر وي د یو عمر به وي هم زولی به وي یعنی جنتی سړو ته به داسې کمپیریبل ښځې میلاویږي صرف هم زولی به نه وي بلکې هم مزاجه به وي د ځینو سړو شوخ او چنچل جینکۍ خوښې وي د چا سیریس خوښې وي د چا هوښیارې جینکۍ خوښې وي چې څنګه د سړي نیچر وي نو د هغې مطابق به وي نو هم عمر به هم وي او ذهنی طور به هم کمپیټیبل وي وکأسا دهاقا او جامونه به وي چې هغه به ډک وي را بهیږي به دا په جنت کې د پاړي ټایم یو سین دی چې څنګه به هلته پاړي ټایم وي پاک صفا جامونه به وي د شرابو چې هغه به ډک شوي وي داسې به ډک شوي وي کم به نه وي چې د بنده زړه به نه پریشانه کیږي چې دا به کم شي لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا نه به هغوی اوري په هغې کې څه لغو یعنی فضول خبره او نه دروغ خبره نه به پخپله کوي او نه به د بل چا نه اوري په دې دنیا کې کو ډېر مال او جایداد وي او که کورونه هم بنده جوړ کړي لیکن د هغې نه پس په کورونو کې د چا عزت نه وي ښځه او سړی د یو بل عزت نه کوي یو بل ته پیغورونه کوي د یو بل بد وایي نو څومره بې سکوني وي داسې سړي بیا کورونو ته تلل هم نه غواړي هغوی وایي چې بهر وي که چېرې کور ته لاړ شي نو فساد به وي جنگونه به وي که هغوی په غټو غټو محلاتو کې هم وي لیکن سکون یې نه وي ځکه چې لو خبرې وي او کذابه د دروغو خبرې وي یو بل ته پیغورونه کوي او بدې ردې وایي په جنت کې به دا قسمه سیزونه نه وي په جنت کې به ماحول هم ښایسته وي او دا قسمه سکون به هم وي د چا نه به څوک بدې خبرې نه اوري او په خپله به هم نه کوي نو هلته به نه څوک په خپله بدې خبرې کوي او نه به د بل نه اوري په دنیا کې انسان د لو خبرو نه څومره تنګ شي چې کله سو فنکشن وي یا څوک سو واغوندي هر قسمه کار چې کوي نو ستاسو سره فکر وي چې خلک به څه وایي پته نشته چې په ما پورې به څه نمونه خبرې کوي پته نشته چې ښه به وایي او که بد به راپورې وایي بیا انسان په تکلیف کې وي چې دومره پیسه مې هم ولګوله او خلک به راپورې هم خبرې کوي او دغه شان نن سبا څومره دروغ دي په میډیا باندې د اسلام خلاف او د مسلمانانو خلاف څومره دروغ ویلې کېږي نو هلته به هېڅ داسې څه نه وي د خفګان خبرې به نه وي او دا اخلاق په انسان جنت ته رسوي نو په کار ده چې مونږ خپل عادتونه دلته صحیح کړو او چې جنت ته د تلو قابل شو لغ خبرې څه وي نانسنس خبرې بېکاره خبرې فضول خبرې داسې کامنټس یا داسې خبرې چې د هغې سره چا ته ډېر تکلیف رسیږي او د هغې سره هېڅ هم نه میلاویږي کومې چې بېکاره او فضول خبرې وي نو دا ټولې په لغویاتو کې راځي او چې د چا دلته لغویات خوښ وي نو هغوی به بیا د جنت ماحول خراب کړي ځکه چې دلته د هغوی ټول وخت په فضول خبرو کې تیریږي او چې د چا دا قسمه مزاج وي نو بیا به هغوی د جنت ماحول خراب کړي دلته هم ټول وخت په بېکاره خبرو کې لګېدلی وي هېڅ سوکاري نه وي د دې ځای خبره هلته وړي او د هغه ځای هغه دلته راوړي او زمونږ د خلکو زیات لغویات د خوشحالۍ په موقع باندې وي لکه د واده په موقع باندې یا د خوشحالۍ په څه موقع باندې او په هغې کې د حد نه وځي کله چاته څه وایي او کله څه چې ما خو هسې ټوقه کوله نو د جنت ماحول به ډېر پرسکونه وي نو د لغو خبرو نه پرهیز کوئ او ګورئ چې زما د خواوشا خلکو ته زما نه سکون میلاویږي او که نه نو دا د جنت والو کوالټي ده چې هغوی لغ خبرې نه کوي او که په دنیا کې زمونږ نه چاپېره خلک زمونږ نه تنګ وي او زمونږ د ژبو نه دا د خولې خبرې دي چې مونږ خلکو ته کوو فضول خبرې او د دروغو خبرې په دنیا کې خلک زمونږ نه تنګ شوی دی د دې خولې د خبرو په وجه نو آیا بیا مونږ د داسې خولې سره جنت ته تلی شو ځکه چې جنت والله خو داسې نه وي نو په دې وجه دا خصلتونه دلته صحیح کړئ انسان چې څومره خاموشه وي نو هغه همره ښه ده د هغو دپاره چې څومره بنده ډېرې خبرې کوي نو هغه هم د خولې نه ګډې وډې خبرې وځي نو د دې خبرو نه دلته ځانونه پاک کړئ ګنې هلته هم د پاکۍ طریقې شته تاسو ته ښه پته ده چې هلته به څنګه خلک پاکیږي هلته پاکي داسې اسانه نه ده هلته به د پاکېدو لپاره بیا د دوزخ نه تېرېدل وي جزاء من ربك عطاء حسابا دا بدل رستاسو در رب در طرفنا لیکن وفاق لفظ ندی راغلی لکه مونږ چې وایو چې وفاق پوره پوره دوی له به پوره پوره نه ورکړی کیږي بلکې عطاء حسابا راغلی دی یعنی دا داسې بدله ده چې کفایت کول واله ده یعنی چې دومره ورکړی شي دومره ورکړی شي چې بنده وایي چې بس دا اوس زما دپاره کافي ده عربیانو به وي چې حسبتو فلانا چې ما فلانی ده دومره ورکړه چې هغه اوس نور اخیستی نه شي دې ته ویلی شي بونس دومره به د الله بخنه وي دې ته ویلی شي بونس دا د هغوی د عمل بدنه نه ده بلکې د الله تعالی د طرف نه اکسټرا ده اکسټرا به الله تعالی دومره ورکړي او د حسابه بله معنی ده چې د هغوی د عمل مطابق چې څنګه د هغوی عمل وي د هغوی مطابق به ورته میلاویږي که د چا منځونه ډېر ښه وي که د محسنین مطابق وي نو د هغوی مطابق به ورته بدله میلاویږي سل درجې دي او د هر بنده به جدا جدا درجه وي د هغوی د عمل مطابق به ورته درجې میلاویږي چې د چا عمل بیسټ وي نو د هغوی مطابق به ورته میلاویږي که د چا ایوریج عمل وي نو ایوریج درجه به وي که د چا هغه کم عمل وي نو د هغو درجه به هم کمه وي نو د هر بنده درجه به د هغو د عمل مطابق وي ګورئ چې زموږ به د کومې درجې عمل وي رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن اوس انسان سوچ کوي چې دومره هر څه به الله تعالی ورکړي نو دا به څنګه ورکوي څنګه به ورکوي چې هغه رب السماوات والارض هغه د اسمانونو او ځمکې رب دی مالک دی چلول واله دی د هغې قایم ساتل واله دی د هغې حفاظت کول واله دی د هغې چلول واله دی وما بینهما او څه چې د دې دواړو په منځ کې دي نو په دې کې هر څه راغلل هغه د ټولو رب دی د هغو پروا نشته د ورکولو په وخت کې هغه الرحمن دی او دلته الرحمن ولې راغلی دی الله تعالی ولې نه دی راغلی د الله تعالی نور هم ډېر نومونه دي بل نوم یې ولې نه دی راغلی ځکه نه دی راغلی ځکه چې کله انسان د جهنم دومره خبرې واوري نو چېرته داسې ونه شي چې هغه پریشان نه شي چې اوس به زما سره څه کیږي چې زه خو د متقین نه کېدی نه شم زه خو چېرته ریوس کېدی نه شم زه خو چېرته هم دې مقام ته نه شم رسېدی کوم چې مفاز واله دی کامیابۍ واله دی نو وی فرمایل چې نه هغه رب رحمان دی دا هغه رب دی چې چا آسمان جوړ کړی دی هغه رب رحمان دی چا چې ځمکه جوړه کړې ده هغه رب رحمان دی چا چې د دې په منځ کې دا هر څه جوړ کړی دي نو هغه رب رحمان دی هغه په تاسو باندې هم رحم کولی شي هغه تاسو هم په جنت کې داخلولی شي که چېرې تاسو خپله رویه بدله کړئ که چېرې تاسو دا آیتونه ووایئ نو دې مطلب دی چې تاسو اوس هم ژوندي یئ د دې مطلب دی چې اوس هم ستاسو سره چانس شته چې څوک هم دا آیت ووایي او اوري نو د هغوی سره دا چانس موجود دی د واپس کېدو لا یملکون منه خطابا نبوی مالکان هغې د خبرو هلته چې لاړ شي نو داسې به نه وي چې د انسان به خپله مرضي وي او خبرې به کوي لکه څنګه چې انسان په دنیا کې وایي چې زه هلته لاړ شم نو الله تعالی ته به دغه شان ووایم زه به ورته دا ووایم نه د هر چا بادشاهي به په هغه ورځ باندې ختمه شي د هر چا غټې غټې کرسۍ به په هغه ورځ باندې ختمې شي څوک به د الله تعالی په مخ کې همت نه شي کولی په هغه ورځ چې هغه څه هم ووایي په سوره هود کې الله تعالی فرمایلی دي چې کله هغه ورځ راشي نو یو نفس به هم د الله تعالی د اذن نه بغیر کلام نشي کولی په هغه ورځ به څوک خوشقسمته وي او څوک به بدبخته وي نیکان او بد به ټول ولاړ وي څوک به جرأت نشي کولی چې خبرې وکړي په هغه ورځ به خلک په آدم علیه السلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام په دې ټولو غټو غټو پیغمبرانو پسې ځي او هغوی ته به وایي چې تاسو د الله تعالی نه دعا وغواړئ چې الله تعالی زموږ فیصله وکړي نو هغوی به هم په هغه ورځ باندې جرأت نه کوي د هیڅ چا به هم همت نه وي او دلته خلک وایي چې مونږ به ووایو چې زما څه قصور وو او څوک وایي چې مونږ به الله تعالی ته ووایو چې تا زما سره داسې ولې کړي وو زه خو به په هغه ورځ د الله تعالی نه تپوس کوم چې لاړه شم چې هغو زما سره داسې ولې وکړل الله اکبر دا تاسو څنګه خبرې کوئ په هغه ورځ به لوی لوی پیغمبران او لوی لوی فرشتې خبرې نشي کولی نو زه او تاسو لاسو یو او مونږ د کوم ځای خبرې کوو پته نشته چې مونږ ته قیامت سوخ کاری چې معمولي یو پولیس واله کس یا ایمیګریشن واله مونږ ودروي نو زموږ ژبه چاړې شي چې هغوی تپوس وکړي نو زموږ نه خپل فون نمبر هیر شي مونږ سوچ کوو چې د الله تعالی په عدالت کې بزو دا وایم، زوبه دا وایم چې فلانی را ته داسې ویلی و نو ځکه ما دا کار کړی و. نه، په هغه ورځ به سوای د همس نه هیڅم نه وي، دومره مخلوق به وي مګر د ویسپر نه علاوه به بل آواز نه وي. څومره مخلوق به وي هلته د آدم علیه السلام نه واخله د آخري انسانه پورې چې درې څلور خلک وي. نو خلک ورته بار بار وایي چې پلیز شور مه کوئ، خاموشي اختیار کړئ، خو بیا هم خبرې نه بندیږي. هلته به دومره انسانیت ولاړ وي، یو بنده به هم شاته نه وي، لیکن هیڅ آواز به نه وي. په هغې کې مونږ وایو چې مونږ به داسې خبرې کوو: یوم یقوم الروح والملائکه صفا، په کومه ورځ چې به ولاړې وي فرشتې او روح. د روح نه مراد دی جبرائیل امین. هغوی به څنګه ولاړ وي؟ په صفونو صفونو کې. مونږ له خو په ټول عمر کې صفونه جوړول نه راځي، لیکن د الله په مخ کې به ټول ښه په صفونو کې ولاړ وي. او صف هم د فرما برداری علامت وي، د ډیسپلن علامت وي. څوک به دا نشي ویلی چې ګرمي ده او زمانه لري ودرېږه، ما ته مه رانږدې کېږه. دلته خو مونږ دغه شان وایو که نه؟ نو په صفونو کې به وي. او فرشتې نن هم په صفونو کې عبادت کوي، او دومره لوی فرشتې لکه جبرائیل علیه السلام چې دی، هغه به هم خدا ادب سره په صف کې ولاړ وي. الله اکبر. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، هغوی به خبرې نشي کولی مګر چاله چې رحمان اجازت ورکړي. چې د هغو رحم وي او چې د هغو اجازت وي، نو هله به هغه څه ویلی شي. اوس دا د هغو مرضي ده چې هغه چاله اجازت ورکوي. خلک وایي چې زما به فلانی سفارش کوي، د فلانی لمن به اونیسم او هغه به مې پوري باسي. ته به زما سفارش کوې په هغه ورځ، نو په دې کې به د هیڅ چا اذن نه وي، صرف د الله تعالی اذن به وي. وقال ثوابا، او چې هغه خبره هم کوي او الله تعالی ورله اجازت ورکړي، نو ښه صحیح صحیح خبره به کوي، درست خبره به کوي. دا ثوابه هغه لفظ دی. تاسو ګورئ چې کله څوک د علما نه تپوس کوي، نو لاندې لیکلی وي والله اعلم بالثواب، هغه دا ثواب دی چې الله پوهیږي چې څه رښتیا دي. علما وایي چې مونږ جواب خو ورکړو مګر مونږ ته پته نشته چې دا صحیح دی، او الله تعالی پوهیږي چې کومه صحیح خبره ده. دا ثواب د صاد سره دی، دا ثوال ثواب نه دی. نو هغه خبره به هم هغه وي کومه چې حق وي. داسې به نه وي چې د خپلې مرضۍ سره به سفارشونه کوي، داسې به نه وي چې څوک به وایي چې زما رشته دار دی نو یا الله دې پرېږده. نه، بلکې حق خبره به کوي. ذلک الیوم الحق، دا د هغه ورځ چې برحق ده، دا څوک نشي منع کولی. دا به راځي او ضرور به راځي، کو بنده غواړي او کو نه غواړي. دا یو ریالیټي ده، دا یو حقیقت دی. دا دنیا به یو خوب ښکاري بنده ته چې دا سوه او مونږ وروسته پرېښوده. اصل حقیقت خو دا ده. په الحاق ملحاقه کې ویلي و مونږ چې حقیقت خو هغه دی. فما شاء اتخذ الى ربه مآبا، نو اوس چې تاسو څنګه غواړئ نو د خپل رب سره ټیکاونه جوړ کړئ. تاسو ته د ټولو خبرو پته ولګېده، اوس خوښه ستاسو ده چې څوک رب ته نږدې کېدل غواړي، د دې سره ټیکاونه جوړول غواړي، یعنی په جنت کې. نو هغوی دې تقوا والا ژوند اختیار کړي، په هیڅ چا باندې هم څه زور زبردستي نشته دی. فما شاء، چې څوک هم غواړي په تاسو کې. انا انذرناکم عذابا، بیشک مونږ تاسو خبردار کړی د نږدې د عذاب نه. د نږدې عذاب کوم یو دی؟ یو خو انا راغی، د انا څه مطلب دی؟ الله تعالی فرمایي چې داسې نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرې د ځان نه کوي، بلکې مونږ ویرو، مونږ خبردارو تاسو د یو نږدې عذاب نه. دا مرګ هم دی او قیامت هم نږدې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې دواړه ګوتې یو ځای کړې وې او فرمایلی وو چې زه قیامت دغه شان یو، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل هم د قیامت په نښو کې یوه نښه ده چې اوس د دې دنیا ماښام شروع شوی دی، یعنی اوس ډیر وخت باقی پاتې نه دی. او مونږ مخکې ویلي هم وو چې انهم یرونهم بعیدا و یراه قریبا، تاسو ته دا لری ښکاري او مونږ ته نږدې ښکاري. الله تعالی فرمایي چې نږدې دی، مرګ خو هسې هم نږدې دی، هغه قیامت خو شروع کېدو والا دی. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، په هغه ورځ به وویني بنده چې د هغو دواړو لاسونو څه لیږلي وو، که هغه نیکۍ وي او که بدۍ وي. څه هم چې مخکې لیږلي دي نو هغه یې د خپلو لاسونو سره لیږلي دي. دا د بل چا کمایی نه ده. تاسو به خپل عمل په خپله ووینئ، ځکه به انسان پریشان وي چې ولې زما اعمال نامه مال راکړی شوه. هغه به وایي چې های کاش چې دا مال نه وی راکړی شوی، ځکه چې هغو ته پته ده چې ما څو راوړی دي. ووجدو ما عملو حاضره، هغه به حاضر بیا مومي څه چې هغه عمل کړی و. که داغونه هېر شوي هم وي، خو هغه به یې خپلې مخې ته بیا مومي. ډېر زیات سیزونه مونږ ته چرته یاد وي، مونږ ته خو د پرون ورځې خبرې نه وي یادې. ډېر زیات کارونه وي چې مونږ کړي وي، عملونه مو کړي وي، هغه مونږ ته چرته یاد وي. د ځوانۍ او د ټینېج کلونو د کله راسي چې مونږ بالغ شوي وو، چې مونږ څه څه کړي دي. زیات نه زیات به راته دوه درې ګناهونه او دوه درې نیکۍ یادې وي، لیکن مونږ ته خپل واړو واړو ګناهونه څه یاد وي؟ او دغه شان راته خپله د وړې نه خوړه نیکي هم نه وي یاده، که هغه ځواني وي او که پوخ عمر وي او که بوډاوالی وي. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، په هغه ورځ به کافران وایي چې کاش چې زه خاوره وي. هغه به داسې ولې وایي او دا به کله وایي؟ ځکه چې هغه به وویني چې د ځناورو حساب کتاب وشو، چې یوې بېښکرو بیزې ته د ښکرو والا بیزې نه بدله میلاو شي، او د هغې نه پس چې څنګه د هغوی حساب کتاب وشي نو هغوی به خاوره شي، چې اوس د هغې دپاره نه جنت شته او نه جهنم. هغه وخت به کافر وایي چې کاش چې زه هم خاوره شوې، ځکه چې هغه به ګوري چې د حساب کتاب نه پس د هغې دپاره سو عذاب نشته دی. هغه به وایي چې کاش چې زه هم خاوره شوې وې چې زه نه وې. او دا ترینه هم مراد کیدی شي چې کله زه په قبر کې خاوره شم نو کاش چې هغه خاوره وې زه، او چې د هغې نه پس زه بیا نوې ژوندی شوې، چې نوې پاسېدلې. او چې انسان په دنیا کې په غفلت کې وي نو هلته به بیا دغه شان وایي. او مسله دا ده چې دا قیامت لري کېدو واله نه دی، دا به راځي که مونږ منو او که مونږ یې ونه منو، که مونږ توجه وکړو او که ونه کړو، که مونږ تیاری وکړو او که نه. چې کوتره سترګې بندې کړي نو خطره خو لرې کېږي نه. زمونږ دا خیال دی چې ګنې مونږ به سترګې بندې کړو، مونږ د دې په باره کې ویل نه غواړو او ځان به نه خبرو، نو قیامت به نه راځي او زمونږ مرګ به نه راځي. نو داسې نه ده، راتلل خو دی ده دی، او عقلمند هغه دی چې د دې تیاری وکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.